څېړنیزې مقالې وړاندې کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر په سمپوزیم پورې مربوط د شپږو ټوکو کتابونو یادونه هم وکړه چې په همدې مناسبت چاپ شوي دي او د سمپوزیم په برخوالو به وویشل شي. د باختر خزانه اثر نندارې ته وړاندې شول. د وری د میاشتې په درویشتمه نیټه د ټوکیو په ملي موزیم کې د باختر خزانه د اثارو نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د پرانستې په مراسمو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس د ټوکیو د ملي موزیم رئیس ښاغلي ماسامی زینیا په ټوکیو کې د افغانستان سفیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د جاپان د فرهنګ وزارت مسؤلینو او ګڼو نندارچیانو ګډون کړی و. په پیل کې ښاغلي شمس د جاپان له حکومت او ملت څخه مننه وکړه چې تل یې د افغانستان له ولس او فرهنګ سره مینه کړې ده. نوموړي زیاته کړه، نن موږ د خپلو فرهنګي میراثونو ارزښتناک آثار د ټوکیو په ملي موزیم کې نندارې ته وړاندې کوو. دا نندارتون به د افغاني فرهنګ په معرفي کولو کې زیات ګټور ثابت شي او د جاپان له ولس او حکومت سره به د افغانستان کلتوري اړیکې لا پیاوړې کړي. همداراز ښاغلي شمس د جاپان د بې ځایه شویو فرهنګي میراثونو د کمیټې څخه ځانګړې مننه وکړه چې د افغانستان د ملي موزیم اړوند 102 قلم آثار چې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال لوټل شوي وو، دوی په تیرو 15 کلونو کې هغه ساتلي او ترمیم کړي او د ټوکیو د نندارتون په پای کې به افغانستان ته وسپارل شي. په دې مراسمو کې د ټوکیو د ملي موزیم رئیس ښاغلي ماسامی زینیا هم خبرې وکړې او د افغانستان له حکومت څخه یې مننه وکړه چې د دوی غوښتنې ومنل او د ملي موزیم آثار یې په جاپان کې د نندارې لپاره واستول. یاد دی وی چې د باختر د خزانې آثار د جوزا د میاشتې تر پایه د ټوکیو په ملي موزیم کې نندارې ته ایښي وي. تر دې لمخه همدا اثر یوه نیمه میاشت د کیوشو په ملي موزیم کې نندارې ته ایښي وو چې شاوخوا 70,000 کسانو یې ننداره کړې وه. اتن به د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان ته وړاندیز کړی چې اتن د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ښاغلي عبدالباري جهاني د افغانستان لپاره د یونیسکو د مشر ښاغلي ماسانوري سره په دې حق له خبرې کړي او ښاغلي ماسانوري د وړاندیز منلی دی. د یونیسکو مرکزي دفتر ته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت څخه د تللي وړاندیز د پلي کېدو چارې تعقیبېږي. تمه کېږي چې ژر وړاندیز عملی شي. دا به د اتن د نړیوال شهرت ترڅنګ د افغانستان د بډای کلتور د یو بل اړخ سره د نړیوالو پاشنایی کې مرسته وکړي. د مهترلام بابا د زیارت ځینې برخې ترمیم شوې. دغه پروژه چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له بودیجې څخه د 2,000,000 افغانیو په لګښت تطبیق شوې ده، د مهترلام بابا د زیارت د ډنډ، لنګرخانې، جومات، حجرې، د ساتونکو د خونې او ځینو نورو برخو ترمیم او مرمت پکې شامل وو. د لغمان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فیضان الله پټان په وینا د مهترلام بابا د زیارت دغه برخې د ودانۍ پخوانی معماری او تاریخي اصالت ته په پام سره ترمیمې او جوړې شوې دي. ښاغلی پټان وایي دوی هلې ځلې کوي چې په راتلونکي د مهترلام بابا د زیارت ستره دروازه او د عبدالعزیز خان آرامګاه هم ترمیم کړي. د مهترلام بابا تاریخي زیارت د لغمان ولایت د مرکز مهترلام ښار په 100 کیلومتره کې موقعیت لري چې یو ځل د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوران کې په بشپړ توګه مرمت شوی و او د حامد کرزي د حکومت په وخت کې په یو برخه باندې کار شوی و.
ډیر کلونه پخوا چې په وطن کې امن و، نو خوخیو میلو او مجلسونو ته به هر څوک واسیده. دغه وخت حکومتونو ځینې میلی چې مخکې به د سیمو خلکو جوړولې د ملي میلو په نوم معرفي کړې او ورو ورو یې دا میلې داسې تنظیم کړې چې په مختلفو موسمونو او ځایونو کې به ترسره کېدې او په دې ترتیب به د کال تر پایه میلې روانې وي. د پسرلي په پیل کې به په بلخ کې د ګل سرخ میله کېده. لا غوروسته په ننګرهار کې د نارنج ګل میله و چې ګلان به وغوړېدل. د دیر شو څلويخت ورځو په مخه به په پروان ولایت کې د ارغوان میله کېده. دا میله د جنگونو په کلونو کې د خلکو یې رښوي. کشرانو به له مشرانو کیسې اورېده. تر هغه چې حالات یو څه بدل شول، خلکو ته بیا د غو میلو او سر پیدا شو. دا ځل له دغو میلو سره مشاعری هم ملګری شوې. د پسرلی په موسم کې د مختلفو ګلونو په نوم میلې دود شوې. په تیرو کلونو کې یو شمیر فرهنګیانو دا نظر درلود چې دا مشاعرې باید تنظیم شي او په مختلفو وختونو کې جوړ شي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي مشاعرې لا غسې روانې دي. تیره اونۍ مو هم د څو مشاعرو رپورټونه لرل. په دې اله چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دې موضوع ته توجه وکړي او دا مشاعرې په مختلفو فصلونو او وختونو کې تنظیم کړي، راځئ په پیل کې به زموږ د همکار صادق رښتینی ملګرتوب وکړو، زابل ته به ولاړ شو او د بادام ګل په مشاعره کې به برخه واخلو.
وچکالی د مړاوي نشي غاټولونه ګلابونه باندې بر مکړي خاوند د خزان.
د بادام ګل کلنۍ مشاعره د تیر ګول سکولونو رئیس هر کال د پسرلی په موسم کې جوړیږي. سرژنۍ مشاعره هم د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوې وه چې د جنوبي افزیا او پښتونخوا د شاعرانو تر څنګ د زابل چارواکو هم ګډون پکښې کړی وو. شاعرانو په مشاعره کې د سولې، پسرلي، بادام ګل او مینې په اړه شعرونه وویل.
دغه ته ووایاست چې دلته وسلې مه ازمویاست، دغه ته ووایاست چې غره ته صدمه رسوي، لکه ملنګ په هره دروازه کې به ولاړ وي، دا سړی به داسې نه وي، دا پاچا به داسې نه وي.
د زابل د اطلاعاتو او کلتور رئیس مقیم افغان وایي چې د دې ډول مشاعرو دپاره هیڅ راز مالي امکانات نه لري. نوموړي غوښتنه وکړي چې د دا ډول فرهنګي هڅو لپاره دې دولت ځانګړې بودیجه طرحه کړي.
دې مشاعرې ته د کوزې پښتونخوا څخه، کوټې څخه، چمن څخه، د افغانستان له بېلابېل ولایتونو څخه، د کابل، غزني، هلمند، کندهار څخه په زیات شمېر باندې شاعران راغلي دي او په دې ځای کې باید مننه وکړم چې اکثره وخت د کندهار شاعران زموږ په ټولو پروګرامونو کې برخه اخلي.
د یادونې وړ ده چې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د انارګل، نارنج ګل، مڼې ګل، کونړ سیند، چنار، هلمند بهاند سیند، ریدي ګل، نشتر، ارغوان او یو شمېر نورې دودیزې مشاعرې ترسره کیږي.
تیره اونۍ د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې هم مشاعره جوړه شوې وه. نور حال له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینوارای راکوي.
تیره اونۍ د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه چې د کابل او ختیځو ولایتونو څخه ورته په لسګونو شاعران او د ادب مینوال ورغلي وو. دغه مشاعره چې د ملي ثبات ټولنې د مشر ضیاءالحق امرخیل لخوا جوړه شوې وه، ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه ولوستل. په دې مشاعره کې د شاعرانو شعرونه د اوسني وضعیت تر اغېز لاندې وو او زیاترو پکې د اوسني وخت ناخوالې بیان کړې.
او باروت په زرپانو شیندل کیږي، بل کیږي د ګلونه، لاهوتي نارې دي اورم، نړۍ د زړه پرزونه، د جنت په څیر زما سپېڅلې خاورې، نو دا څوک دي؟ دا خو ستا یو څو بچي دي راغلي شوي غلامۍ کې، د پردیو دوړۍ کې دروازت په رنګ لښته دي، دوی د وینې قاتلان دي، د انسان مرګ روا بولي، پیدا شوي څه وحشان دي، د جنت په څیر زما سپېڅلې خاورې، بس دعا درته کومه چې شین پاک د دې وحشانو، د پردیو غلامانو سندري دې د شېبې شبیر ته کور مو شي ستوري، ای زما جنتي خاورې، ای زما
کلی بدرنګ خار، بدرنګ شو د چا د لاسه، خاز مخصول یار بدرنگ شو د چا د لاسه، اوس د نارنج ګل د غوټیو پر ځای بمونه سپړي، د ننګرهار بهار بدرنگ شو د چا د لاسه،
دا دوړي د نفرت پستانه ذات څنګه وزي، دا جنگ په دې وطن خو ترابت دې ماخامیا، بس هسي یو بل په نه خبره باندې وژني، زما په کام کې دغه رواج بد دې ماخامیا.
د پښتو ژبې تکړه شاعر او لیکوال عزت الله زواب وویل د پسرلي دغه موسم د مشاعرو لپاره مناسب وخت دی. نوموړی وایي که دغه ډول مشاعرې په نورو ولسوالیو او کلو کې هم ترسره شي، له ځانه سره به مثبت پیغام یوسي.
اوس پسرلی دی او دغسې مونږ ډېر ملګري ځوانان د سره رود ولسوالۍ په یو کلي کې راټول شوي وو. په دغه موسم کې شاعران ډېر شعرونه هم لیکي او دا د ګلونو موسم دی، نو مشاعرې هم ډېرې جوړېږي. نننۍ مشاعره هم ډېره ښه مشاعره ده او ځوانانو پکې ډېر ښه ښه شعرونه وویل، موږ واورېدل. او خدای دې وکړي چې موږ دغسې هر کلي ته لاړ شو او هرې دېره کې کینو او مشاعره وکړو، خپل شعرونه د خپل ولس سره شریک کړو.
د ویلو ده له دې وړاندې جلال آباد ښار د نارنج ګل د سترې دودیزې میلې او مشاعرې کوربه و چې د هېواد له ګوټ ګوټ نه او د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې نه پښتانه شاعران او د ادب مینهوال ورته راغلي وو.
د کندهار فرنګیان له دولت څخه غواړي چې کندهار ته د سیلانیانو د ورتګ زمینه مساعده کړي. دوی وایي کندهار ډېرې داسې تاریخي سیمې لري چې د سیلانیانو توجه جلبولی شي. نور له کندهار زموږ د همکار صادق رښتینی په رپورټ کې.
کندهار د خپل تاریخي قدامت له مخې خورا ډېر تاریخي ابدات او ښکلي منظرې لري او یو وخت د بې شمېره سیلانیانو کوربه و، خو اوس ورته د سیلانیانو راتګ دومره کم سوی چې پر هیڅ حساب دی. چل ځینی منډیګک ماڼۍ نارنج ماڼۍ د احمدشاه بابا مقبره د میرویس نیکه زیارت او دې ته ورته نور هغه تاریخي ځایونه و چې بهرني سیلانیان به یې لیدو ته راتلل. خو د تېرې یوې لسیزې جنګ جګړو د کندهار تصویر داسې وړاندې کړ چې اوس یې سیلانیان د لیدو جرات نسي کولی. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي او فرهنګ پال په دې برخه کې اندېښمن دي او وایي دولت باید د سیلانیانو د راجلبولو لپاره پوره هڅې وکړي. د کندهار اوسیدونکي عبدالوهاب افغانمل وایي دولت باید بهرنیانو او د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته د امنیت او اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکړي تر څو هغوی کندهار ته د سیل لپاره راسي.
فعلاً په کندهار کې د سیلانیانو لپاره امنیت نسبتا نور ولایت ډیر ښه دی. خلک داسې فکر کوي چې هغه دغه کندهار کې هغه پیسله لس کاله دولس کاله مخکې چې کوم حالات وو په هغه سترګه اوس هم ورته ګوري. خو زه هم که دغه سیلانیان یو ځل راسي او کندهار حالات د نږدې ارزیابي کې وګوري او دوی ته به دا معلومه سي چې په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیانو لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم مني چې د پخوا په پرتله کندهار ته د سیلانیانو راتګ ډیر کم سوی. د دغه ریاست ګرځندوی امیر عتیق الله رفیقي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک زړه نه ښه کوي چې کندهار ته د سیل لپاره راسي. رفیقي وایي اوس مهال یوازې په ځانګړو ورځو مشایرو او لمانځل غونډو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو څخه فرهنګ پالان راځي او تر څنګ یې د کندهار د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي.
اوس هغه شرایط دلته چې پخوا به خارجي سیلانی به د مملکت راغي دلته به یې شپې په هوټلو کې کولې. دلته په کندهار کې په دایره دروازه کې لس پنځلس هوټله وه چې په دې کې به تورستان خپلې شپې تېرولې، سهار به راتلل په دا تاریخي ځایونو باندې ګرځېدل. اوس هغه خارجیان په دا اوس پیلي شرایطو کې نه دي راغلي. دا د افغانستان اوضاع او دا جنګونو دا شرایط ده. هغه شمېر لکه درمخه پخوا چې و مثلا د کرزي صاحب په ابتدا کې چې و
د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډیر سیلانیان راتلل چې اکثره یې امریکایان او اروپایان ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نورو ولایتونو ته راغلي وي په کندهار کې د نامنۍ په وجه راتګ ته زړه نه ښه کوي.
که څه هم په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله تیاتري نندارې کمې شوې دي، خو په تیرو کلونو کې به د افغانستان د تیاتر هنرمندانو د افغاني ډرامو تر څنګ د نړۍ د مشهورو او تکړه لیکوالو ډرامې هم تمثیلولې چې په هغو کې یو هم ویلیام شکسپیر و. دا د ډېره موده وروسته د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور هنرمند قادر فروخ یو ځل بیا د ویلیام شکسپیر په مشهوره کیسه هملیټ کې راڅرګند شوی دی. نورال زموږ همکاره ملالۍ بشیر راکوي.
برتانوي هنرمند نعیم حیات د ویلیام شکسپیر تر ټولو مشهور کیسه هاملیټ د ډرامې د هنرمندانو د ټیم برخه ده چې په کابل کې افغانانو ته وړاندې شوه. دغه کیسه د بریټیش ګلوب تیاتر شرکت لخوا نندارې ته وړاندې شوه چې د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي او غواړي د دوو کلونو په اوږدو کې د نړۍ هر هیواد ته سفر وکړي. په کابل کې د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سفارت میدان د دغه ډرامې وړاندې کولو ته یو عادي ځای نه و. د خوابت ډنمارکی شاهزاده کیسه چې غوښتل یې د خپل پلار د وژل کېدو غچ واخلي د افغانستان له کیسې سره شای تړاو ولري چې درې لسیزې وژنې او خیانتونه لیدلي. رویټرز خبري اژانس د افغان هنرمند عبدالقادر فروخ لخلي لیکلي چې د شکسپیر کار په نړیواله کچه پیژندل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې که څه هم افغان نندارچیان د جګړو له کبله له لویدیځ تیاتر سره ډیر بلد نه دي، خو برتانوي کلتور ته په افغانستان کې د احترام په سترګه کتل کیږي. فاروخ د طالبانو له رژیم مخکې د شکسپیر په یوه بله کیسه اوتیلو کې هم د هنرمند په توګه رول لوبولی دی. همداراز په 2015 کال کې د کابل په بابر باغ کې د ویلیام شکسپیر کیسه مینه بې ځایه زیار د تیاتر د هنرمندانو لخوا نندارې ته وړاندې شوه. فاروخ رویټرز خبري اژانس ته ویلي کله چې دی ځوان و په افغان تیاتر کې د شکسپیر کار لوستی دی. د ویلي چې د شکسپیر کار کلتوري میراث دی او دی ویاړي چې د اوتیلو د کرکټر په توګه لوبېدلی دی. د یک شنبې د ورځې د هاملیټ کیسې د نندارتون مخکې نندارچیانو ته وویل سول چې د حملې په صورت کې باید څه وکړي. دغه تیاتر د ډیپلوماټانو د کابل د نړیوالې ټولنې د غړو او افغانو محصلینو لخوا وستایل سو.